السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې ال ساعت خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو په دې یو ساعت کې راپورونه لرو او همدارس په ورستي برخه کې د ازادي رادیو درسي ساعت تاسو ته وړاندې کیږي خو لمړی په مخکې خبرونو ته یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پر هغه نوی لارښود اندېښنه ښودلې چې د طالبانو حکومت رسنیو ته ورکړی دی. په دې تازه لارښود کې طالبانو رسنیو ته امر کړی چې سیاسي بحثونه او د دغو بحثونو د میلمنو نوملړ باید له خپرېدو مخکې د طالبانو لخوا تایید شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي دا لارښود پر سیاسي بحثونو له وړاندې شته محدودیتونو ته رسمي بڼه ورکوي. په اعلامیه کې راغلي چې نوی لارښود به د رسنیو او خبریالانو ترمنځ د ویرې او ځان سانسورۍ فضا پراخه کړي. یاد لارښود شاوخوا دوه اونۍ مخکې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا په کابل کې د رسنیو له یو شمېر مسؤلینو سره په یو ناسته کې شریک شوی. په دې لارښود کې راغلي چې سیاسي بحثونه باید د اسلام د دین د اصولو، ملي ارزښتونو او د طالبانو د حکومت له تګلارو سره سم وي. بلارخوت کی راغلی چې شنون کی او خبریالان باید د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله لپاره د امیرالمومنین او د طالبانو حکومت ته د افغانستان د اسلامي امارات ټکی وکړوي. طالبانو له 2023 کال رئیس چې بیا پر افغانستان واکمن شوی پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي چې لکبلې سلګونه رسنی تړل شوی او زرګونه خبریالان اړ شوی چې له هواده اوزي. د ناروی د کډوالو شورا خبرداري ورکوي چې د ایران لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو کې د راغلي زیاتوالي لامل د افغانستان د بشري مرستو سیستم په دیش می راستنیدونکو ته د بیړنۍ مرستو د برابرولو چمتووالی نه لري. د شورا نن په یو راپور کې ویل یوازې سږ کال تر دې دمه له ایران څخه باندې 1,000,000 افغانان بیرته هیواد ته ستانه شوي چې په همدې موده کې له پاکستان ایستل شوي 450,000 کسان نه دي شامل. د ناروې د کډوالو د شورا د افغانستان مشر جاکو کاریډي ویل موږ له ستړو بېوسه او خواشینو کورنیو سره مخامخ یو. دوی داسې یو هیواد ته ځي چې د هغوی د جذبولو یا بیا ځلي ادغام امکانات نه لري. خاغلی کاریډی له کوربه هیوادونو غوښتي چې د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د هغوی د رضاکارانه خوندي او باعزته ستنېدو نړیوال اصل رعایت کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له ایرانه په زیات شمیر او اجباري ډول د افغانانو د استلو په اړه خپل اندېښنې له ایرانی لوري سره شریکې کړې دي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په کابل کې وی غونډې ته ویل په هرات او نیمروز کې د یو شمېر رستنو شویو کډوالو وضعیت له نږدې کتلی او په وینا یو شمېر په ایران کې د ایرانی مامورینو او عامو خلکو لخوا ځورول شوي دي. نوموړي پر ایرانی لوري ټینګار وکړ چې له افغان کډوالو سره د ګاونډیتوب او انساني اصولو پر بنسټ سم چلند وکړي. بلخو د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون ویلي چې د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیک دلی سره کتلي په داوطلبانه توګه هیواد ته د افغانانو پر رستنولو یې ټینګار کړی او په یاد هیواد کې د افغان کډوالو ستونزو ته پر وخت د رسیدو غوښتنه کړې. د یادونه ورده چې ګنشمیر افغانان په ایران کې لنیول کېدو وروسته له د هیواده په جبري توګه استل شوي او له ډیرو یې هلته کاروباري شتمنۍ او پر خلکو پورونه پاتې دي. د ایران د سفیر له قوله ویل شوي چې افغان کډوال د یوې طرحې په اساس کولی شي په تهران کې د افغان سفارت او ایراني لوري په مرسته هلته له کډوالو څخه پاتې شویو شتمنیو ته لاسرسی ومومي. روسیه د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله د دوهمې پرله پسې شپې لپاره د اوکراین پر ښارونو بریدونه وکړل چې پکې په پلازمینه کیف کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او ملکی سیمو ته زیان اوښتی دی. د برید نږدې 10 ساعته دوام وکړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي د جولای د 10مې دا برید د هیواد شپږو بیلابیلو سیمو ته متوجه و. په برید کې 13 توغندي او شاوخوا 450 درونونه کارول شوي چې نږدې نیمایي د ایران سخت شاهد درونونه و. زلنسکي پر ایکس شبکې لیکلي دا د روسیې له لوري د ترهګرۍ ښکاره پراخوالی دی. بندیزونه باید ژر تر ژره ولګول شي. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر روسیه فشارونه زیات کړي څو دا 3 کلنه جګړه پای ومومي او ورباندې امکان برابر شي. د کیف د نظامي ادارې مشر تیمور تکاچنکو ویلي د روسیې په دغه برید کې 2 تنه وژل شوي، 22 تنه ټپیان دي او لږ تر لږه 15 ښاري سیمې د اور چاودنو او له اسمانه د ډرونونو د ټوټو د پرېوتو په ترڅ کې زیانمنې شوي دي. او د پاکستان پولیسو یو سلو نه څلوېښت کسان چې یو ویای بهرنی وګړي دي د ټګۍ برګۍ په تور له یو ټلیفوني مرکز څخه نیولې دي. د پاکستان د سایبری جرمونو ملي تحقیقاتي ادارې نن په یو اعلامیه کې ویل چې د مرکز خلک تیرېسل او په چلولې ترې پیسې ټولولې. نوموړي ادارې زیاته کړې چې دا شبکه د پاکستان د ختیځ په صنعتي ښار فیصل آباد کې فعاله وه. د دې ادارې او چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دا عملیات د فیصل آباد د برېښنا د پخواني رئیس تشین اوان پر کور ترسره شوي، خو نوموړي تر اوسه نه دی نیول شوی. د نیول شویو کسانو له ډلې اته اویا تنه پاکستانیان، اته څلوېښت تنه چینایان او پاتې د نایجیریا، فلیپین، سریلانکا، بنګلادیش، زیمبابوې او میانمار وګړي دي. په دوی کې اتلس ښځې هم شاملې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن پنځشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د چنګاښیا سرطان 19 ده چې د 2015 میلادي کال د جولای 19 نیټې سره برابر ده. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د روغتیا نړیوال سازمان ویل ایران او پاکستان د افغان کډوالو لرستنېدو سره سم ځینې ناروغي هم افغانستان ته وړل کیږي.
دلته مسکی وضعیت ډیر خراب دی، ټول ګرمۍ وهلي، اسهال لري. زموږ کې لدا ده چې اړوندې ادارې دې ژر تر ژره د خلکو مرستو ته ودانګي.
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې بانکونه لکه څنګه چې د طالبانو چارواکو اعلان کړی دوی ته د اړتیا وړ پیسې نه ورکوي. د شاعرانو لپاره د طالبانو نوې لارښوونې او پر وړاندې غبرګونونه
شاعر خپله ګنډي، د چا خیاط قدم دام ته ضرورت نه لري. د شاعر کار د ښکلا خودل دي، او د ښکلا په خودلو کې د دنیا هیڅ قانون مانی نه ایجاده.
په نړیوالو مسایلو کې پر اوکراین د روسیې د تازه حملو په اړه جزئیات درکو. نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د روغتیا نړیوال سازمان WHO له ایران او پاکستان افغانستان ته پستون شو یو کډوالو کې د بیلابیلو ناروغیو د خبرېدو پر احتمال اندېښنه څرګنده کړې ده. WHO په یو تازه راپور کې ویلي چې تنفسي انتانات، نسناستا، د کورونا شکمنې پیښې او خارښت یا جلدي حساسیتونه پرستنو شویو کې تر ټولو زیاتې راپور شوي دي، او د هغه ناروغي دي چې اکثریت ماشومان، ښځې او پاخه عمر لرونکي پرې اخته شوي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
له ایران تازه راستون سوی افغان کډوال د فاریاب ولایت اوسیدونکی سیار دی چې د خپلې وکسیزي کورنۍ سره په اسلام قلعه کې افغانستان غاړې ته د کډوالو په یو پرنغالي کې دی. دی وایي پنځه ورځې مخکې په ایران کې له نهه کلنې استوګنې وروسته له هغه هیواد په زور ایستل سوی، او اوس یې پنځه ماشومان او ګڼ نور خپل خپلوان د نامناسب وضعیت له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته او بیرانیو مرستو ته اړمن دي. د ازادي راډیو ته وویل
دلته مسکی وضعیت ډیر خراب دی، زخته زیاته ګرمي ده، بیروبار دی. هر ورځ تر ډیر زرو کسان را وباسي. د پاخه عمر لرونکو ماشومانو ټول وضعیت بد او ګرمې هوا کې دي. اوبو ته لاسرسی نه لري، ټول ګرمۍ وهلي، اسهال لري، زخته زیاتې دوړې او خاورې دي. زموږ کې لدا ده چې اړوندې ادارې دي ژر تر ژره د خلکو مرستو ته ودانګي، او د خلکو اوبو، خوړو او له دې ځایه نورو ولایتونو ته د لګیدو برخې ته دې رسیدنه وکړي.
اخوا د ایران په تهران کې میشتي او افغان کډوال چې دا کوي کورنۍ او ټول خپل خپلوان تری افغانستان ته په زور شړل سوي، او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نومي راپور کې خبر سي. ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ افغانستان کې هیڅ بل سرپناه نه لري، او ماشومان ناروغان او له تری وی او نه راهیسه اسلام قلعه پوله کې تر خیمو لاندې اوسيږي.
کله اوس خبره وو طرفه مواد ګرمه برای من خیلی گرد خاک و بسیار وضعیت خراب، تمام فامیلا مریض.
عمر که وضعیت دیر بعد او دور دی طول کورنی ناروغ شوی، یوازه ماما میچه لکورنی سره استل شوی، دری ما شمانی ناروغان دی. مرمنی امیدوارا و حل تا مرسکی ما شون وزیگی ده، دیخپل هم ناروغ دی، ټول شپږو کسان هم دی وضعیت کې دي.
لبل ګاونډي هیواد پاکستان هم ځینې تازه راستانه سوي وایي افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ د روغتیايي اسانتیاو نشتون ته اندېښنې اخیستې دي. د پاکستان له اسلام آباد یو راستون سوي افغان کډوال چې د خپلې وکسیزې کورنۍ او د خپلو خپلوانو څو کورنیو سره د چهارشنبه په ورځ د جولای په نهمه راکډه سوی، د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
مشکلات
راستانه سوی افغانان داسې مهال د بد بشري وضعیت او له امله یې د بېلابېلو ناروغیو او ستونزو په اړه شکایتونه کوي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې له ایران او پاکستان افغانستان ته په ستنو سویو کډوالو کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو خبره کړې او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. WHO په خپل دی ومخیز راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه د جولای په نهمه خپور کړی، ویلي چې د دې ستنو سویو ترمنځ تر ټولو زیاتې راپور شوې ناروغۍ تنفسي انتانات، میکروبونه، شدید نس ناستی، د کرونا شکمنې پیښې او خارښت یا جلدی حساسیتونه دي چې په ټکو یې اکثریت ماشومان، ښځې او پاخه عمر لرونکي پرې اخته سوي دي. په راپور کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM په حواله راغلي چې د 2015 کال د اپریل له 10 راهیسې له ایران او پاکستانه په ټولیز ډول 8,13,213 کسان راستانه سوي چې په ټکو یې د جون له 14 تر 13 د دې راستانه سویو په شمیر کې د اسلام قلعه پولې په ګډون د هیواد 15 بېلابېلو لارو نه د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. راپور کې دا هم ویل سوي چې یوازې په تیرو دوو اونیو کې له یادو دوو هیوادونو 2,45,280 کسان افغانستان ته ستانه سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د جولای په 8 بیا په دغه ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي و چې په راستانه سویو کډوالو کې امیندواره میرمنې، میندې، بې سرپرسته ماشومان هم شته چې ډیری له دې ستونزو سره مخ او دوی حتی له مرزه بل ځای ته د انتقال وسه نه لري چې روغتیایي مراقبتونو، خوړو او سرپناو ته اړمن دي. راپور زیاتوي چې د دې سازمان روغتیایي ټیمونو د صدماتو څوک چې لاره کې زوبل سوي دي، د میکروبونو د بدن د اوبو د کمښت او خورځواکۍ د زیاتوالي راپور ورکړی چې په ټکو یې اکثریت دا پیښې په ماشومانو او پاخه عمر لرونکو کې دي. WHO دا هم وایي چې تمه کیږي په 2015 کال کې افغانستان ته د راستنېدونکو شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راسي او په ټکو یې اټکل کیږي چې شاوخوا 1.6 میلیونه افغان کډوال به له پاکستانه او تر 2 میلیونه به له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه سي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د واکمنو طالبانو لخوا د مشاهیرو د تنظیم قانون د یو شمیر شاعرانو غبرګونونه پرولی دي. دوی دا قانون پر شعر او شاعر محدودیت بولی او ټینګار کوي چې دا به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن کړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو ویلي دي چې پر مشاعرو محدودیت نه دی لګول شوی، بلکې د دوی په وینا په اسلامي روحیه سمبال قانون ورته جوړ شوی دی.
یو شمیر افغان شاعران د طالبانو حکومت د مشر مولا هبت الله خونزاده لخوا د مشاعرو د تنظیم د نوي قانون توشي د شعر او شاعر په وړاندې محدودیت کړي ټینګار کوي چې په دې توګه به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن شي. لدې ټلې افغان شاعر او لیکوال فاروق فردا ازادي راډیو ته وویل شاعر تر هر چا د مخ خپل مکلفیتونه پیژني او څه چې وایي پوهیږي چې څه وایي، نو په خبره د چا فرمایش ته اړتیا نه لري.
له هاینه څخه رانیولې تر معاصره شاعرۍ پورې شعر خپل جوهر ساتلی دی. شاعر خپله ګنډي، د چا خیاط قدمدام ته ضرورت نه لري. تاسو پوهیږئ چې د شاعر کار د ښکلا ښودل دي او د ښکلا په ښودلو کې د دنیا هیڅ قانون معنی نه ایجادوي. شاعر په عمومي صورت سره د ځانجوړي موانع او د طبیعت تذکره نه اخلي. شاعر آزاد او خپلواک هستی ده. یوازینی محدودیت یې د خپل اخلاقي، دینی او ملي مکلفیتونه دي چې پر هغه هم تر نورو ډیر خپېږي.
د مشاعرو د تنظیم قانون چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د بختر اژانس د خبر له مخې د روان مریض کال په جوزا میاشت کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده توشیح کړی دی، بشپړ متن یې تر اوسه رسنیز شوی نه دی. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپله ویب پاڼه په دې اړه لیکلي چې دا قانون یوه مقدمه، درې بابه، دوه فصلونه او دیارلس مادې لري. وړاندې د دغه قانون په اړه ورکړل شویو معلوماتو کې راغلي چې د حکمونو د تطبیق مرجع د اطلاعات او کلتور وزارت دی او پکې د اسلامي شعائرو او اساساتو لسري یا کنایو سپکاوي او د قومونو، ژبو، سمتونو او مسلمانانو له تحقیر او تفریق څخه په جدي توګه منع راغلی ده. دغه شان زیاته شوی چې په دې قانون کې شاعران مکلف شوي چې د خپلو شعرونو په محتوا کې اسلامي اخلاق، شرعي سیاست، د نفس تزکیه، د اهل السنه و جماعت، د عقیدې تحکیم، د امت وحدت، اسلامي غوښتنو ته بلنه، خود مجازي عشق، ناروا خواهشاتو او بې ځایه احساساتو څخه د شعر خالي والی رعایت کړي. بل افغان شاعر او لیکوال صدیق کون ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې په دې اړه ویلي چې د مشاعرو د تنظیم لپاره د ځانګړي قانون او ضوابطو وضع کول ځکه ګټور او مؤثر نه دي چې د بیان ازادۍ په وړاندې د خنډ تر څنګ باید د سانسور ادارو ته دا امکان په لاس ورکړي چې په حق او ناحقه او په یوه او بله پلمه د شعر د سالمې ودې مخه ونیسي. شاعر او لیکواله صفیه میلاد هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
هر نو قانون گذاری در عرصه
د هنر په برخه کې هر ډول قانون گذاری باید د هنرمندانو، شاعرانو او بې پرې فرهنګي بنسټونو په حضور او مشارکت تر سره شي، نه د یو اړخیز سیاسي قدرتونو لخوا. زه فکر کوم که څه هم کېدای شي له شعر څخه تر زختونو د بیان لپاره ګټه واخیستل شي، خو باید دا تمه ورنه ونه لرو چې یو خاص لوري ته دی روان شي،
د یک مسیر خاص حرکت کنه.
ننګرهار ولایت کې یو شاعر ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د مشاعرو د تنظیم قانون جوړولو ته وروسته له هغې اقدام وکړ چې په دغه ولایت کې د نارنج کول په دودیزه مشاعره کې یو شمېر شاعرانو په خپلو شعرونو کې په طالب چارواکو انتقادونه وکړل. د چوینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږ په راپور کې خپور شي. زیاته یې کړه چې وروسته بیا په کندهار کې انارګل دودیزه مشاعره تر سخت سانسور او کنټرول لاندې ترسره شوه. دا یو پراپور کې نور مرکه شوي شاعران د اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو حکومت دا قانون په افغانستان کې مشاعرې محدودې کړي. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کلتور او هنر مرستیال مولوی عتیق‌الله عزیزي کابل کې د مشاعرو د تنظیم د قانون په اړه جوړ شوي سیمینار کې چې د سرطان په اتمه نیټه جوړ شوی و، دا اندېښنې بې ځایه وبللې. زیاته یې کړه چې په یاد قانون کې په مشاعرو بندیز یا محدودیت نه دی لګول شوی، بلکې په خبره په اسلامي روحیه سنبال قانون ورته جوړ شوی دی. د بختر اژانس د خبر پر بنسټ د درې ورځني سیمینار کې په پلازمینه کې د دغه وزارت چارواکو او ولایتي رئیسانو یې ګډون کړی و. د یادونې ده چې په افغانستان کې دودیزې مشاعرې نږدې په هر ولایت کې ترسره کیږي چې مینوال یې هم ډیر دي. په دې جمهوري نظام کې هم د مشاعرې کې د شاعرانو به انتقادي شعرونه ویل او چارواکي به یې پکې مخاطب ګرځول، خو له محدودیتونو سره نه بې مخ شوي او نه یې د تنظیم لپاره کوم قانون رامنځته شوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوال مسایل. روسیې د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله د دوهمې پرله پسې شپې لپاره د اوکراین پر ښارونو حمله کړې دي چې تر نن سهاره پورې هم روان و. په دې حملو کې په پلازمینه کیف کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او ملکی سیمو ته هم زیان اوښتی دی. د برید نږدې لس ساعته دوام وکړ. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي د جولای د لسمې دغه برید د هیواد شپږو بیلابیلو سیمو ته متوجه و. په برید کې اتلس توغندي او شاوخوا څلور سوه ډرونونه کارول شوي چې نږدې نمایي یې د ایران ساخت شاهد ډرونونه ول. زلنسکی پر ایکس پاڼه لیکلي دا د روسیې له لوري د ترهګرۍ ښکاره پراخوالی دی. د کیف د نظامی ادارې مشر تیمور ټکاچنکو ویلي د روسیې په دغه برید کې دوه تنه وژل شوي، دوه ویشت تنه ټپیان دي او لږ تر لږه پنځه خاري سیمې د اور چاودنو او لاسمانه د ډرونونو د ټوټو د پریوتو په ترڅ کې زیانمنې شوي دي. د خاروال ویتالی کلیچکو په وینا بریدونه او استوګنیز ودانیو موټرو او د تیلو یو پمپ سټیشن ته زیان اړولې او د بیړنې مرستو ډلې د خار بیلا بیلو برخو ته استول شوې دي. د اوکراین پاوز ویل دي ډرونونو اته ځایونه مستقیم هدف ګرځولي او د هغو ټوټې درویش نورو سیمو کې لویدلي. پاوز دا هم ویلي چې ټول بالستیک او کروز توغندي چې د اوکراین پر لور روان وو وشتل شوي. د کیف یوې اوسیدونکې کارینه د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ته ویلي د هغې د څو پوړیزي ودانۍ و برخه د برید لامل بشپړه وسوسیده. هغې ویلي زه یوازې هغه غږ یادوم چې کړکۍ ټولې ماتې کړې او هر څه زما پر خوا را پریوتل. دا ولسمشر زيلنسكي د دفتر مشر اندري یارماک ویلی چې روسیا د ډرون او توغندیو بریدونه د اوکراین د ټولنې د فلج کېدو لپاره کوي. نو مولي پر ټلګرام زیاته کړي د پوتين لوري د جګړې پای ته نرسولو انکار باید هم د اوکراین او هم د اروپا لپاره د لاپیا ورتیا سبب شي. یاد برید یو ورځ روسه لاغه وشو چې روسي د جولای د 9 شپې او سهار مهال پر اوکراین وسوا 28 شپې پیلوټ الوتکی او دیارلس هایپرسونیک او بالستیک توغندی توغولی ول. زيلنسکي پر ایکس لیکلی دا په یو ورځ کې د هوایی بریدونو تر ټولو لوړ شمیره وه. د غبرید یو ځل بیا د اوکراین ولسمشر زيلنسکي ته د انګېزه ورکړي چې لنډيوالو غواړي چې پر روسیې دي د تیلو او نورو برخو سخت بندیزونه ولګي څو مسکو د سولې خبرو ته کینی.
د اوکراین پر خاوره د روسیې د تازه حمله په اړه جزئیات مو اوریدل. د او د افغانستان اړوند او همدارس د نورو نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده.
ل خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان بانک له دې اعلان سره هم مهاله چې د افغاني انفرادي حسابونو د خپلو پیسو د راستلو میاشتنۍ کچه لوړه کړي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د اعلان پر بنسټ عمل نه کوي او د اړتیا وړ پیسې دوی ته نه ورکوي. د منتقدینو ازادي رادیو تویل په ځلونو یو غوښتي دي چې خپل د سپما پیسې بیرته واخلي خو لستون سره مخامخ شوي دي او له همدې امله نور پر بانکونو باور نه لري. فیروزا عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
د کندز ولایت یو اوسیدونکی و د چینو غوښتل نومې راپور کې خبر سي شکایت یې وکړ چې بانکونه د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د افغانستان بانک د اعلان پر بنسټ اجرات نه کوي. د پنځشنبې په ورځ د جولای په لسمه د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یو خصوصي بانک کې پیسې درلودې خو کله چې اړتیا سوه او د پیسو ایستلو لپاره ورغی خپلې پیسې ترلاسه نه کړای سوې.
د کابل ښار اوسیدونکو مرسل هم ورته شکایت لري او وایي چې نورې په افغانستان کې پر بانکونو باور ختم شوی دی.
اعلان کې فیلان کردن کې 1,000,000 افغانۍ برداشت کردم ایتانن ای فکر نکنم کې راست باشه.
دا چې دوی اعلان وکړ چې خلک کولی شي په میاشت کې تر 1,000,000 افغانۍ پورې واپس هیڅ فکر نکوم چې دا به سم وي. زموږ د کورنۍ غړي چې په بانک کې پیسې ساتي د اختر په شپه له هغه وروسته یې څو ځلې مراجعه وکړه خو دوی یوازې ډېرې لږې پیسې شاوخوا 10,000 افغانۍ ورکړې وې او نورې پیسې ورنه کړې. زه اوس اصلا په افغانستان کې پر بانکونو باور نه لرم. په اوسني وضعیت کې ډېرې ستونزې موجودې دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چهارشنبې په ورځ د سرطان په 13مه د ویلامې په خبرولو ویلي چې د انفرادي حسابونو څخه د میاشتنۍ برداشت کچه له 15,000 افغانیو څخه 1,000,000 افغانیو ته لوړه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه د هیواد د بانکي سکتور د ښهوالي لپاره سوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک سږکال د جوزا په پای کې هم د پیسو ایستلو پر محدودیتونو یو څه نرمښت راوستی و. دغه بانک اعلان وکړ چې حساب لرونکي کولی سي تر 350,000 افغانیو یا $1,500 هر اونۍ وباسي. همدارنګه د افغانستان بانک سرپرست نور احمد آغا هغه مهال په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه بانک پر اکسپانه خبر سوی وو ویلي وو هغه شرکتونه چې له 300 هزار ډالر او یا 40 میلیون افغانۍ څخه کم سپما وی ولري کولای سي تر 40 سلنه پورې پیسې وباسي. طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنۍ وروسته د خلکو پر بانکي سپما او پراخ محدودیتونه ولګول. په پیل کې اعلان وکړ چې انفرادي حساب لرونکي یوازې کولای سي په اونۍ کې 200 ډالر یا 1000 افغانۍ وباسي. ځینې افغانان وایي که دا ستونزې همداسې دوام وکړي او ونه سي کړای خپلې پیسې د اړتیا پر وخت له بانک واخلي، نو له دې وروسته به د خپلو پیسو ساتلو لپاره بانک ته مراجعه ونه کړي او خپلې پیسې به په بل خوندي ځایونو کې وساتي. معاملې به هم د صرافیو له لارې کوي. مخکې تر دې یو شمېر اقتصاد پوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د خلکو د باور خپلولو لپاره باید نور اقدامات هم وسي تر څو خلک تشویق سي چې خپلې پیسې بیرته بانکونو ته وسپاري چې دا پانګې بیا دوران کوي او د افغانستان اقتصادي حالت ورسره ښه کیدای سي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان سیمه او نړۍ اړوند راپورونه، مطالب او جالب ویډیوګانې تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. اعلان خو یې مخکې زموږ همکاري وکاو چې facebook.com/azadiradio. له دې سره راورسېدو د دې خبري مجلې ورسته یو شیبو ته. قدرمن اوریدونکو، خو یو ورسته په زړه پورې راپور لرو چې د علمی تحقیقاتو او څیړنو په اړه. په یو تازه څیړنه کې ویل شوی چې د انسانانو په میده کې یو ډیره عامه بکتریا په لسو کلونو کې د سرطان سبب کېدی شي. دا څیړنه چې د روغتیا د نړیوال سازمان یو څیړنیز مرکز کړی ښیي چې هیلو باکتر پلوري په ځانګړي ډول په آسیایي هیوادونو کې ډیر انسانان په سرطان اخته کوي.
پوهانو موندلې ده چې یو عامه باکتریا چې د ډیرو انسانانو په معده کې موندل کیږي او عموما هیڅ نشي نه لري، شایي یوازې د یوې لسیسې په اوږدو کې د شاوخوا 12 بلیون کسانو د معدې د سرطان سبب شي. د دې څېړنې له مخې تمه ده چې د 2008 او 2010 کلونو ترمنځ له 15 بلیون او 600,000 زیږیدلو کسانو څخه شاوخوا 6.5 سالینې ته د هیلو باکتر پلوری له عفونت د معدې د سرطان پیش رامسته شي. د معدې سرطان یو له هغو سرطانونو څخه دی چې د مخنیوي امکان یې ډیر دی، خو که ناوخته تشخیص شي نو درملنه یې ډیره سخته وي. دا سرطان د نړۍ 5م تر ټولو ډیر عام سرطان دی او هر کال شاوخوا 270,000 کسان وژني. مزمنه عفونت یا د هیلو باکتری پلوری لخوا د دې سرطان اصلي لامل ګڼل شوی او دا هم څرګندوي چې ولې په وروستیو کلونو کې دا سرطان په ځوانانو کې ډېر شوی دی. زیاتره کسان په ماشومتوب کې په دې باکتریا اخته کیږي او کلونه کلونه په بدن کې پرته له کومې نښې پاتې کیږي. خو دا باکتریا د معدې د زخم یا د دیوال د التهاب سبب کیږي. د دې باکتریا د انتقال لارې عبارت دي له خولې په خولې تماس، لکه شکولول یا له استفراق یا فضله موادو سره تماس. څیړونکو چې د روغتیا د نړیوال سازمان د سرطان له نړیوال څیړنیز مرکز سره تړلی دي، د 115 هیوادونو د معدې د سرطان معلوماتو ته کتنه کړې ده. د هغوی وړاندوینه دا ده چې کروان وضعیت همداسې دوام وکړي تر 2100 لومړي کال پورې به نشتې 12 میلیونه کسان به د همدې باکتریا له عمله د معدې په سرطان اخته شي. په دغو پیښو کې 8 میلیونه به یوازې په آسیا کې وي. نشتې 4,100 پیښې د اروپایي اتحادیې، بریتانیا، سویس، ناروی او آیسلند لپاره اټکل شوې دي. سره له دې چې اوس مهال په افریقا کې کم شمیر پیښې لیدل شوي، تمه ده چې تر 2100 لومړي میلادي کال پورې دا شمیر 1,400,000 ته لوړ شي، چې دا د اوسنۍ کچې 6 چنده دی. ډاکټر جینګ یونګ پارک چې د دې څېړنې همکار لیکوال او د روغتیا د نړیوال سازمان د نړیوال څېړنیز مرکز د معدې د سرطان د مخنیوي د ډلې مشره ده، وایي د نفوس ته بدلونونو له امله چې د معدې د سرطان سرطان بار ډیر کړي بیړنۍ اړتیا ده چې د مخنیوي همغږې ستراتیژي جوړه شي او سیمه ایز روغتیايي سیستمونه ورته چمتو شي. که څه هم ځینې هیوادونه د معلوماتو د کمښت له امله دقیقې وړاندوینې نشي کولای، خو څېړونکي وایي چې موجود شواهد دومره څرګند دي چې روغتیايي چارواکي باید سمدستي اقدام وکړي. دوی له هیوادونو غوښتي چې د دې باکتریا د عفونت د څارنې یا سکرینینګ او چټکې درملنې په پروګرامونو کې پانګونه وکړي. تحلیلونه ښیي چې دا پروګرامونه کولی شي تر 15% د معدې د سرطان اټکل شوي پیښې کمې کړي. میرمن پارک زیاتوي دا ډېره ضروري ده چې د معدې د سرطان مخنیوی د روغتیايي سیستمونو لومړیتوب شي او اقدامات په لا زیات جدیت تعقیب شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را په سپیڅلی نامه سلامونه کې هیله مې منې درنو زکونکو هیله د چوغه جوړ بیست او وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون 13 مسته شرح خلاصویم. هیله د چن ورځ هم د تل په څیر د لوستر اخرینی شی بار سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موزات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع اروپا په منځنی او نوي پیړۍ کې د چي په منځنی او نوي پیړۍ کې اروپا په کوم حالات کې و، کوم حاکمان یا کوم حکومتونه پکې حاکم و، د همدغه موضوع ون به او تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لاسته راوړو. زه خپل درس پیلو چې اروپا په منځنی پیړۍ کې د زینو يرغلګرو قومونو په واسطه په 1400 کال کې د لویدیز روم د نسکوریدو څخه، یعنی په لویدیز روم چې د منځه ولاړی او د روم شهر د نیول څخه بیا ورسته منځنۍ پیړۍ شروع کیږي. یعنی کله چې په 1400 میلادي کال کې لویدیز روم حکومت د منځه ولاړی یا لویدیز روم نسکورسو او ورسره د روم شهر هم ونیول شو، نو په دغه وخت کې منځنۍ پیړۍ شروع کیږي چې د جرمن، مجار، فرانک او د توګه د زینو نور قومونو د څوپړیو حملو یا يرغلونو په ترڅ کې چې تقریبا ټول اروپای ونی ولا ورسته بیا د خلکو ژوند ډیر خراب سو، نو زیاتره کلو او کلاګانو ته مخه کړ. د خلکو چې د دې يرغلونو په پایله کې بیا ډیر تمدني لاسراوړنې لکه شهري ژوند، سوداګري او همدارنګه د پوهي او زدهکړې مرکزونه د خاورو سره برابر سو په دغه وخت کې. یعنی زیاتره هرڅه هغه کوم د نړۍ لپاره ورنی شاري ژوند او سوداګري یا کوم پرمختګونه چې سوه هغه ټول دغه حملو او دغه جګړو په ترڅ کې ټول د خاور سره یو سوچ دغه ورسته بیا د ډیری پیړۍ، یعنی د منځنی پیړۍ په پای کې بیا یو ځل بیا په اروپا کې شاري ژوند، سوداګري او همدارنګه د زده کړو مرکزونه وزلیدل او یو ځل بیا راپورته شو. د دې ترڅنګ په منځنی پیړۍ کې په اروپا کې فیوډالي نظام واکمن و. یعنی په دغه پیړۍ کې اروپا فیوډالي نظام درلود چې هر فیوډال یعنی ارباب د ډیرو املاکو درلودن کې فیوډال ته به ارباب هم ویل چې هر ارباب په دغه نظام کې یا په دغه واکمنۍ کې د ډیرو املاکو درلودن کې، چې ځینې وخت به لوی ولایت په واکه درلودي او په دې لوی املاکو کې به کرنیز ځمکه، د ښکار ځایونه، ځنګلونه او همدارنګه چینی کوچنی سندونه او کلی هم شامل و. یعنی هر فیوډال به د کرنیز ځمکو، د ښکار ځایونو، ځنګلونو او چینی کوچنی سندونو څنګه ده یو لوی ولایت درلودونکي وي، د هر څه دوی په واکه وي، چې په دې توګه سره بیا دوی د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره په همدغه شان باندې په ځان بسیا او خلکو به چې د فیوډال سیمې په حدود کې ژوند کوي هغه ته به ریاست بلل کېده. یعنی هغه کسان چې د فیوډال په ځمکه کې اوسېدل یا د فیوډال تر لاس لاندې په سیمه کې اوسېده هغه ته به ریاست ویل. په همدې دلیل بیا فیوډالي نظام ته ارباب رایتی ها نظام هم ویل کېدی. ترڅنګ په منځنی پیړۍ کې د ټولنې تر ټولو مشهور ډله د شوالیان یا سپاران نجیب زادگان بلل کېده چې په ټول ژوند کې بدوی په جګړو د جګړو په د فنونو په زده کړو باندې د وسلې په کارولو باندې د ځواني مردي او وفاداری په رعایت باندې اختاوه او د زده کړو یا د زده کړې او شتمنۍ سره مینه نه درلوده. د دوی دغه فیوډالي نظام په سر کې اول پاچاهان او د پاچاهانو پسې فیوډالان په دوهمه رتبه کې و د فیوډالانو پسې شوالیان او ورپسې صرف او په پای کې بیا بزمکي خلک و چې دا د دوی هغه فیوډالي نظام و چې په منځنۍ پیړۍ کې حاکم و ورپسې راځو په دغه دوره کې کلیساګانو ته د فیوډالي واکمنې لاندې څو سیمو کې څو کلیساګانې موجودې وې چې د کشیشانو په واسطه به دغه کلیساوې اداره کېدلې او دوی به د خپل ژوند یوه برخه د ټولنې څخه جلا په یوه ځای کې د درس په ویلو باندې تېروي چې دغه ځای به دیر او دیر بلل کېدی او هغه کس چې به دلته اوسېدی یا دغه دغه ځای حاکم به و هغه ته به یې راهب ویل چې د دوی په درسونو کې به لاتیني ژبه فلسفه منطق ریاضیات او نجوم هم شامل و خو ساينسي علوم ته بیا خاصه پاملرنه نه درلوده د دوی د درسونو د ختمولو څخه ورسته بیا د کلیساګانو ته تلل او زیندند به حل تر سره کول مثلا د تعمید غسل چې په دې کې به داسې دود و چې مسیحان به د مراسم په وخت کې خپل ماشومان ته غسل ورکوي چې همدلته یو وظیفه د دوی دا و چې دغه ماشومان ته غسل ورکړي او تر څنګ د دعا او عادت مراسم تر سره کړي او ورسره د واده مراسم به دوی تر سره کول دوی به د لوړ پوړي کشیر سره چې هغه اسقف بلل کېدی اطاعت کوي یعنی ټول کشیشانو بیا پر خپل سر باندې تر ټولو هغه لوړ پوړي کستر لودي چې هغه ته به اسقف ویل او دوی به د هغه اطاعت کوي اسقفانو بیا تر ټولو لوړ پوړي اسقف چې هغه سر اسقف بلل کېدی اطاعت کوي یعنی تر ټولو لوی یا تر ټولو لوړ پوړي کس چې د کلیسا په سر کې او هغه سر اسقف نومېدی دا هغه څخه ورسته بیا اسقف او چې اسقف په د سر اسقف اطاعت کوي او د اسقف لاندې کسان بیا د کشانو په نامه د کشانو بیا د اسقف اطاعت کوي یا سر اسقف په بیا د هوا ټول کلیساګانی ترلې او سر اسقف به د مسیحانو د لورپوري مقام نه پاپ د خاصخه په دنده ګمارل کېدل او پاپ چې بیا د ټول مسیحانو مخکښ و هغه به د اروپا ټول کلیساګانی تر لاس لاندې درلودي او په همدغه دلیل د دې مقام د اروپای پاچاهانو څخه هم لوړو ورپسې راځو په دغه دوره کې صلیبي جګړې ته دا چې په دغه دوره کې صلیبي جګړې څه ډول واقع شوې وي څه ډول رامنځته شوې وي او ولې دغه صلیبي جګړې رامنځته شولې اول د راځو د صلیبي جګړو پیل ته چې دغه جګړې څه ډول پیل شوې د لومړي هجري پیړۍ څخه چې د اومه میلادي پیړۍ سره سمون لري هغه اسلامي نړۍ او مسیحیت د یو بل په وړاندې څنګه ونیوي یعنی په اسلامي نړۍ او مسیحیت د یو بل په وړاندې سره مخامخ شول او جنگېدل و چې په لومړي هجري پیړۍ کې مسلمانانو او مسیحانو څخه د مسلمانانو د مسیحانو څخه د شام څنډي فلسطین د افریقا شمال او هسپانیا ونیول ورسته بیا د دوی او مسیحانو ترمنځ د منځنۍ اسیا ترکیه مدیترانه ایتالیا او هسپانیا په سندونو کې او ترڅنګ په زینوچ کې جګړې وسوي او هم هغه جګړې دوام درلودي چې په منځنۍ پیړۍ په لومړنۍ کلونو کې د اسلامي نړۍ او مسیحانو ترمنځ دغه شخړې او تاریخوالي نور لنه هم سترغلل چې د هغه د جملې څخه یو د حضرت عیسی علیه السلام انتظار چې یو د مسیحان په دې باندې باور درلودي چې ورسره د زرو کلونو څخه به یو ځل بیا حضرت عیسی علیه السلام په بیت المقدس کې راښکاره کیږي د همدې امر بیا مسیحي زایران په ځنګړی توګه هغه کوم راهبان چې هغه بشارت تلل ورس په ورس به په بیت المقدس کې د دوی تعداد چې هغه ډېر دی البته هغه څه چې دوی انتظار درلودي هغه څه چې دوی باور پرې درلودي هغه پیشنس و خو د سفرونو یو شپایله د لود چې روپایان د مسلمانانو د ژوند اقتصادي او ټولنیزو شرایط څخه دی خبر سول ورپسې بل دلیل دا و چې د خلکو زیاتوالی یا د خلکو غړوالی په اروپا کې د ټولنیزو ستونزو رابرسره کېدل و په اروپا باندې د څو پیړیو حملو او د کډوالو قومونو ورتاک د مختلف قومونو هلته ورغلل او د دې اوسیدونکو د دې لامل سو چې د دې وچ اوسیدونکو زیات سي د کډوالو بیا د کرینوس زموږ د کموالی ستونزه هم د ځان سره درلوده د زموږ کموالی بیا د خلکو د بیوزلی سبب وګرځدي او قرار قرار زموږ کوال تونه هم کم سول او بزمی کرایتونه بیا زیات سول دا غستونه به یوازې په رعایت پورې اړه نه درلوده بلکې شوالیه هم ورس په ورس باندې ورس په ورس سره زیاتېدله او د اروپا په فیډرالي نظام کې بیا داسې دود و چې د فیډرال شتمنۍ به مشر زوی ترلاسه کوي چې بل دلیل د دغه جګړو هم همدغه و ورسره اندلس یا په هسپانیا کې د مسلمانانو پرمختګ و چې د لومړی پیړۍ پورستي کې اندلس یا همدغه هسپانیا د مسلمانانو تر ولکې لاندې ورغله او او دوی پیړي بیا را پدې خو د هغې سیمې د مسیحات سره دی په سوله کې ژوند کوي. خو د فرانکانو په شروع کې یا د فرانکانو په دوره کې د اروپایانو مسیحانو د اندلس یا د هسپانیا د برتنې ول باندې چنګار کوي چې دوی برته هسپانیا ونیسي او د هسپانیا سره د دې چې اسلامي نړۍ اسرائیلي شړې کې درلودي. خو بیا هم یو نه یوازې د دوی د فشار په وړاندې ودرېدل بلکې د مسلمانانو یو شعر او شنه تمدن پکې رامنځته کړي او د خپل منځي جګړو له امله د مسلمانانو ته زیات تاوانونه واوښتل او هسپانیا شمالي څنډې هم د مسلمانانو د لاسه ووتلې. په همدغه وخت کې سلجوقیانو بیا په 1021 میلادي کال کې پر شرقي روم یا بینزانس باندې د برېښنا په څیر باندې را ښکاره سول او بریالیتوبونه یې ترلاسه کړه. د بینزانس امپراتوري د کوچنۍ آسیا برخه لاسه ورکړه او د مسلمانانو پر ضد باندې د پاپ څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د پاپ هم غوره وخت و چې د بینزانس کلیسا چې هغه د روم د کلیسا څخه جلا شوې وه هغه یو ځل بیا تر خپل امر لاندې راولي او په پایله کې بیا د بینزانس کلیسا چې ځان یې اورتوکدوس نوم ایښی و پر خپل ځان باندې هغه د روم د کلیسا کاتولیک د روم کلیسا چې بیا کاتولیک نومېدله او په پای کې دغه توګه صلیبي جګړه د همدغه د لایلو پر بنسټ باندې شروع شو. لومړنۍ صلیبي جګړه بیا څه ډول شروع شو؟ پاپ دویم اوربان په 1099 کال کې د بیت المقدس نیول لپاره د مسلمانانو په وړاندې د جګړې ته آماده سو او امر یې وکړ چې د مسلمانانو سره وجنګیږي تر څو بیت المقدس ونیسي. زیاتره خلک د اروپا د مرکزی او لویدیځ سیمو څخه د بینزانس په لور باندې ولاړل تر څو د هغه لارې بیا ځانونه بیت المقدس ته راورسوي او دا خلک چې زیاتره یې کلیوال او شوالیه و د یو بې نظمه او بې سره لشکره په توګه د لارې په سر کې د ریسمی چورکړلې او څو وخت وروسته بیا قسطنطینیه تر ورسېدل. د بینزانس امپراتوري بیا هم د دې لپاره چې سرکاشه او وجې لشکر وویرېدل او د مسلمانانو د پلو په لور باندې دوی لاښونه وکړه که څه هم زیاتره صلیبان یا په دشت کې ورکس و یا هم د لوژې مړسول خو بیا هم د مدیترانې د ختیځو څنډو څخه ځانونه شمال شام او فلسطین تر ورسول او په 1099 میلادي کال کې د بیت المقدس په نیولو باندې دوی وتوانېدل چې د صلیبي جګړو په شروع کې اسلامي نړۍ په خپل منځي جګړو باندې شکیل او په دغه وخت کې د دوی خپل منځي شخړې روانې وې. فلسطین بیا د مصر د فاطمیانو په لاس کمزوري او د منځتلو په حال کې و چې شام بیا د عباسي خلافت د ملاتړ او سلجوقیانو په لاس کې و. خو نه سلجوقیان سره متحد و او نه هم عباسیان خپل سرحدونه یا پوله ته پاملرنه کوله او د پله پلو بیا فاطمیانو او عباسیان هم په خپل منځو کې سره دښمن و او د همدغه عمل بیا د فلسطین شام او بیت المقدس زیاتره برخې د صلیبیانو لاسته ورغلې چې په دې توګه سره بیا د صلیبي لومړۍ جګړه د صلیبیانو په ګټه باندې تمامه شوه او د صلیبیانو په دوامه جګړه کې بیا پاپ ماته وخوړه او د ته ارسو چې اروپایي پاچاهان هم د مسلمانانو په وړاندې جګړې ته وهڅوي چې بیا په پایله کې انګلستان فرانسې او آلمان پاچاهان د فلسطین په لور باندې ولاړل. درې صلیبي جګړه هم رامنځته شوه او همدغه جګړه و چې د صلاح الدین ایوبي په نامه د یو مسلمان مشر سخت مقاومت وکړ او د ایوبیانو په نامه حکومت یې بیا رامنځته کړ. د زنګي او فاطمیانو حکومت یې د منځه یووي او په دې باندې وتوانه دی چې بیت المقدس بیرته ونیسي. راځو د صلیبي جګړو پایلې ته چې صلیبي جګړې څه پایلې درلودې. صلیبي جګړې د اروپایانو په مات سره پای ته ورسېده خو نوموړي بیا د اسلامي تمدن سره بلد کړل او هغه څخه ګټه واخیستل. بل دا چې صلیبي جګړې د هغه وخت تر ټولو پرمختللي تمدن یعنی اسلامي تمدن سره د اروپایانو د نږدېوالي لامل وګرځېدې او په خپله د اروپایانو د فکرونو د خلاصون د نړۍ واقعیتونو په حق له د دوی سترګې خلاص کړلې او خپل موقعیت د کتنې په برخه کې هم ډېر ګټور و. ورسره دا چې صلیبي جګړې د نوې اقتصادي برخو د پراختیا سبب وګرځېدې. د مدیترانې ختیځ او د افریقا د شمال د لارې اروپا د مسلمانانو سره سوداګري شروع کړه. د بورې، کاغذ، قهوه، قطب نما، پنبې ټوټې، دوا او داسې نور محصولات هم اروپایانو لاسته راغلل او دا ډول محصولات او شیان په اروپا کې نه پیدا کېدل. د دې شیانو لاسته راوړل او وروسته تولیدول د اروپا په وچه کې د ژوند د کچې، فرهنګ او کار د لوړېدو لامل وګرځېدې. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر تلونکو درس پورې مو په لوی مهربان رب سپارم. شو وخت ولرې. خدای به منسه.
درس
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپېڅلي نامه سلام علیکم. هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې راغو جوړ به یاست. وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست شرغلاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست راخیر نشي پر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د شوروي اتحاد د منځ تلل دي چې دغه اتحاد سره ول د منځ ځي. په همدغه لوست کې به موضوع تاسو باندې وپوهیږو. نو راځو درس پیلو. عنوان مو د شوروي اتحاد د منځ تلل دي. دغه اتحاد د منځ تلل دوه اصلي لاملونه لري چې لومړنی لامل یې د کورنۍ لاملونه دي. په شوروي اتحاد کې مارکسیستي او لیسنسیتي نظام د 1918 میلادي کال څخه تر 1921 میلادي کال پورې سره لدی چې د سوسیالیزم د تحقق لپاره ډېرې هڅې وسوې، مګر بیا هم د منځه ولاړې. د هغه نظریو او د هغه افکار پر بنسټ باندې چې د مارکسیزم د پلویانو او د هغو مخالفینو دخوا څرګند شوي و دغه نظریات، نو دا څرګندیږي چې د شوروي اتحاد سیاسي، اقتصادي او ټولنیز نظام په دې باندې ونه توانېدي چې د روسیې د خلکو اړتیاوې ورپوره کړي. نو ځکه مارکسیستي نظریات څخه په روسي انقلابي بڼه سره د سیاسي فرهنګ د دوام له امله داسې یو ترکیب رامنځته شو چې یو ډول سره په هیڅ ډول هماهنګي نه درلوده. سره له دې چې روسیا په یوه لوی ځواک باندې بدله شوه او انسانان د فطري خصوصیت سره د توپیر له امله په پای کې د منځتلو سره مخامخ شو. په دې ډول سره روسیا که څه هم یو لوی ځواک درلودي، خو بیا هم د همدغه د انسانانو د فطري خصوصیت او د هغه توپیرونو له امله چې دوی درلودي دغه نظام د منځه ولاړې او د منځتلو سره مخامخ شو. چې په شوروي اتحاد حاکم نظام، یعنی هغه وخت چې پر دغه هیواد باندې کوم نظام حاکم و، د کمونیزم د نظریو تر رهبرۍ لاندې په ځانګړي ډول سره د ستالین په وسیله سره رامنځته شو چې په خپل دغه نظام د لمنځه تلنې سبب شو. او داسې نظام چې هغه پر اداري اقتصادي چارو باندې کنټرول درلودي، د ټیټو او منځنی طبقو فردي ګټې د منځه وړلې او د انسان د فطرت ځانګړتیاوې نه منلې. د شوروي اتحاد بیا د صنعتي لاسته راوړنو سره سره د خلکو عادي ورځني اړتیاوې نه سوی پوره کولای او هغه اقتصادي او انساني منابع چې درلودي د هغه څخه په پوځي برخو کې ګټه اخیستلې. یعنې په عمومي ډول سره دغه اتحاد یا دغه حاکم نظام نه سوی کولای د خلکو اړتیاوی ور پوره کړي. هغه که په اقتصادي برخه کې و، که په کلتوري یا په ټولنیزو برخه کې و، هغه اقتصادي او هغه انساني منابع چې دغه هیواد لودي دغه لپاره هم دغه څخه یوازې په پوځي برخه کې ګټه اخیستل. د امریکایانو فشار او د دې ترڅنګ د پرديو څخه ویره چې په روسي ټولنه کې دغه ویره او دغه فشار شته لوده، د داخلي نخوالو د پټولو لپاره په افراطي توګه ورته پاملرنه ورته کوله او فجالي نظام هم دا ادعا کوله چې د ټولو ملتونو او قومونو بشپړ حقوق په پام کې نیول کیږي. په عمل کې توپیر درلودي، که څه هم دوی دا منله چې د ټولو خلکو د ټولو قومونو حقوق په پام کې نیسي او هر کس ته هغه حقوقونه ورکوي د هغه کس، مګر د دوی عمل به داسې نه و. د دوی عمل توپیر درلودي چې موږ ویل دوی د خلکو یا د انسانانو یا د هغه نظام لاندې چې کوم خلک اوسېدل د هغو ستونزې نه سوی ورپوره کولی، چې دغه تبعیض بیا په ملتونو کې د نارضایتۍ لامل شو. او دغه توپیرونه چې دوی درلوده، کوم تبعیض چې دوی درلودي، دا د خلکو د ناخوښۍ او نارضایتۍ لامل شو. چې سره له دې چې ګورباچوف ډېره هڅه وکړه چې دغه تبعیض د منځه یوسي، مګر په دې باندې دوی بریالی نه شو. چې بیا په پایله کې په 1921 میلادي کال کې د شوروي سیاسي، اقتصادي او ټولنیز نظام سره له دې چې اوس سرویش کاله ډېرې څلور اویا کاله ډېرې هڅې وکړې، خو د سوسیالیزم پر تداوم او عمل کېدنه باندې دوی بریالي نه شو. په پایله کې بیا دغه نظام د منځه ولاړې. دوهم لامل یې بهرنی لاملونه. په کورنۍ لاملونه کې موږ ویل چې دوی نسو کولای چې د خلکو اړتیاوې ورپوره کړي. خلک د دغه تبعیض څخه او د دغه ستونزو سره چې دوی مخ و، دوی ناراضه و چې په پایله کې دغه دولت د منځه ولاړې. اوس راځو بهرنی لاملونه ته. د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو څخه وروسته، یعنی کله چې دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده او سور جنګ شروع شو، نو ځکه په دغه وخت کې کومه نړیواله جګړه رامنځته نه شوه او لوی ځواکونه هم د یو بل پر ضد باندې تبلیغات شروع کړل، تسلیحاتي سیالي شروع شوې، او هر یو د هڅه کوله، هر هیواد هر نظام د هڅه کول چې یو ډیر خطرناک او ورنون کې وصله جوړ کړي. فضايي سیالي او رقابتونه هم د شوروي اتحاد د منځتلو سبب ګڼل کیږي، ځکه چې د هرې فضا بیړۍ د هرې فضايي بیړۍ د پاره په میلیارډونه امریکایي ډالر مصرفېدل، او د شوروي اتحاد لپاره د هرې مصنوعي سپوږمکۍ جوړول او د هغه توغول هم د دې لپاره ډیر ګران تمام دي، یعنی ډیر په دغه شانو باندې مصارف راتلل. چې دا دوهم لامل و چې دغه نظام یا دغه حاکم نظام د شوروي اتحاد د منځه ولاړي. شوروي اتحاد په افغانستان کې 1980 میلادي کال کې وخت ورسېدل، یعنی افغانستان په دغه کال کې د دوی پوسټ اشغال سو، او شوروي اتحاد به دا فکر نه کوي چې دغه جګړه به اوږده سي او غیرتمن افغانان به د خسره مقاومت کوي او دوی به د افغانانو د مقاومت سره مخامخ سي. د روسانو د يرغل څخه وروسته د افغانانو یا د افغانستان خلکو مبارزې سره اسلامي او لویدیځ دولتونه هم استکاله، او شوروي اتحاد بیا په دغه جګړه کې ډیر لګښتونه وکړل چې د هغه د اقتصادي کمزوروالي لامل شو. که څه هم د دوی اقتصاد کمزوري و، خو دغه مصارف چې دوی په دغه جنگ کې وکړه نو هم اقتصاد پسې کمزوري شو. د شوروي اتحاد په لمنځوړنې کې ځاني تلفات هم د دوی د سترو عواملو څخه ګڼل کیږي، ځکه چې د ځوانانو وژنه او د دغه ځوانانو مایوب کېدنه د خلکو د کرکې سبب سو، د خلکو د ناخوشي او نارضایتي لامل سو چې د افغانستان څخه د قواو د وستلو غوښتنې سول، چې بیا په پایله کې شوروي اتحاد په افغانستان کې ماته وخوړه او خپل ځواکونه د افغانستان څخه وایستل. همدغه کورنۍ او همدغه بهرنۍ لاملونه د شوروي اتحاد لمنځ تلول عمل و چې حاکم نظام په خپل ټول هڅو، یعنی ټول هغه هڅې چې دی وکړي بیا هم دغه هڅو سره دی ونه توانې دی چې دغه مخه ورسی، چې په پایله کې د کمونیست ګوند تر اوج حاکمیت وروسته په 15 جمهوریتونو شوروي اتحاد و پاشل سو، او سوسیالیستي نظام هم د مینځ ولاړی او ډیر جمهوریتونه خپلواکي اعلان کړل. راځور پسې موضوع مو د آلمان فدرالي جمهوریت دی. د آلمان فدرالي جمهوریت د نړۍ د پرمختللو صنعتي هیوادونو څخه شمیرل کیږي، او دا هیواد په اروپا کې پروت دی، په شمال کې د ډنمارک او بالتیک سمندرګي، په ختیځ کې د پولند او چک جمهوریت، او په سویل کې بیا د اتریش او سویس ترڅنګ په لویدیځ کې د فرانسې، بلجیک، لوکزامبورګ او د هالند سره سرحدونه لري. یعنی دغه هیواد په اروپا کې موقعیت لري، په شمال کې موجول د ډنمارک بالتیک سمندرګي سره، په ختیځ کې د پولند او د چک د جمهوریتونو سره، په سویل کې د اتریش او سویس سره، په لویدیځ کې د فرانسې، بلجیک، لوکزامبورګ او هالند د هیوادونو سره سرحدونه لري. دغه هیواد چې دی یو دیموکراتیک فدرالي جمهوریت دی، 14 ایالتونه لري، او دغه ایالتونه بیا کولای شي چې په ځینو چارو کې خپلواک عمل وکړي، یعنی په خپلواک ډول سره، په آزاد ډول سره کولای شي چې په ځینو چارو کې دوی تصمیم ونیسي او عمل ور باندې وکړي. آلمان د فرانسې او روسیې سره د جګړې پر مهال باندې په 1991 میلادي کال کې د یو ملت په توګه دوی سره متحد شول، او د دولت اجرایی قدرت هم د فدرالي صدر اعظم سره دی، یعنی اجرایی قدرت د دغه حکومت یا د دغه دولت د صدر اعظم په لاس کې دی. بونسرات فدرال شورا صدر اعظم ټاکي، او رئیس جمهور هم د یو ګډیناستي د بونسرات او د ایالتي استادو، یعنی بونسټاک د مساوي غړو په ګډون کې د 15 کاله د پاره ټاکل کیږي، یعنی د دې د رئیس جمهور دوره هم 15 کلنه ده. او سره له دې چې په 1990 میلادي کال کې برلین پلازمینه وټاکل شو، خو د آلمان پارلمان، وزیران، رئیس جمهور او فدرال صدر اعظم د بن په شریکي اوسېږي. یعنی سره له دې چې دغه هیواد پلازمینه د برلین شهر دی، خو بیا هم د هیواد د دغه آلمان هیواد پارلمان، د هغه وزیران، د هغه رئیس جمهور او ترڅنګ صدر اعظم هم د بن په شریکي اوسېږي. د آلمان فدرالي جمهوریت د ملګرو ملتونو د سازمان او همدارنګه د شمالي اتلانتیک د تړون د اوو هیوادونو د جملې څخه د لویدیځ اروپا د 5 هیوادونو د اتحادیه د امنیت او ترڅنګ د همکاري کانفرنس په اروپا کې د همکاري او هم په اروپایي اتحادیه بنسټ ایښودونکو څخه دی، او دغه هیواد د امریکا او جاپان څخه وروسته د نړۍ دریم صنعتي ځواک دی چې د دویمې نړیوالې جګړې
څخه ورسته بیا د المان اقتصاد پرمختګ کوي او دغه اقتصادي ودی او پرمختګ ته د المان اقتصادي معجزه ویل کیږي چې المان مې داسې یو هیواد دی چې په هغه کې زیات سیاسي ګوندونه په فعالیت باندې بوختي او فعالیت کوي په دغه هیواد کې چې مهم سیاسي ګوندونه سوسیالیست ګوندی چې سوسیال ډیموکرات ګوند نومیږي ډیموکرات مسیحي ګوند یا محافظه کاره ګوند دی همدارنګه سوسیالیستي مسیحي ګوند دی آزاد ډیموکرات ګوند یا لیبرال شین ګوند د چپریال ساتنه او همدارنګه سوسیالیزم ډیموکرات ګوند یا د ختی سلمان پخوانی کمونیستي ګوند دی دا هغه مهم ګوندونه دي چې په دغه هیواد کې د فعالیت باندې بوختي او فعالیت کوي المانی ژبه د هندو جرمن د ډلې یو برخه ده چې دا ژبه د ډنمارکی، نارویجی، سویډنی، هالندی او همدارنګه د انګلیسي ژبې سره په کورنۍ کې شریکه ده یعنی د دوی دغه ژبه چې د هغه د جرمن د ډلې یو برخه ده او په المان کې خلک په مختلفو لهجو باندې خبرې کوي د المان مهم صنایع الکترونیکی وسایل او کیمیاوي مواد، منسوجات، غذایی او ترانسپورتي وسایل څخه عبارت دي یعنی د المان مهم صنایع چې دي همدغه الکترونیکی وسایل دي همدغه کیمیاوي مواد دي غذایی او ترانسپورتي وسایل دي او د المان د هیواد د چموجویل صنعتي هیواد دی دریم په نړۍ کې دریم صنعتي هیواد دی نو د همدغه وسایل یا د همدغه صنایعو پر اساس باندې دغه هیواد درې مقام تر غلې دي همدارنګه المان د ډبرو د سکرو ذخیره د اوسپنې د میسو د قلعې همدارنګه نیکل د سپین زور او د مالګي قانون هم لري خو د المان د صنعت لپاره بیا دغه بسنه نه کوي او نور هم واردات ته اړتیا لري ندرنه زده کوونکو دا وو زموږ استاد د نن ورځې درس موږ او تاسو لومړی د شوروي د شوروي اتحاد منځتلو په حق لول دا چې شوروي اتحاد څه ډول د منځځي او لاملونه مو ویل چې کوم لاملونه درلوده د کورنی او بهرنی لاملونه په حق لول شغیدلو او تر څنګه دا چې شوروي اتحاد په کوم کال کې افغانستان نسی په څه ډول سره بیا د افغانستان خلک دغه په مقابل کې دریږي مقاومت کوي د غو سره جنگیږي او څه ډول شوروي اتحاد افغانستان څخه وځي تر څنګه المان فیوډالي جمهوریت په حق له مهم وویل هغه هیواد مهم و پیژندې چې دا هیواد څه ډول فیوډالي جمهوریت جوړیږي او په دغه هیواد کې خلک په کوم ژبه خبرې کوي تر څنګه دغه هیواد چیرې موقعیت لري د المان هیواد اړوند مهم مکمل معلومات لاسته راوړل نو د نن ورځې درس مهم دومره وو نو پر همدغه ځای باندې د نن ورځې درس پای ته رسو په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي بو تاسو سره معلومات پاتې شي وسی او د هرې موضوع څخه به مو ګټه استوی نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پاتې راسو تر څنګه درس پرې چې بیا هم د وی بلې نوی او پزره پوری تاریخي موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم شو وخت ولري شه چاري
تاپ حکم کی تاخیر کولین شم د تقدیر سر تدبیر کولین شم خدا یادائے توجہ دا غفلا دے منتظر یم او شبگیر کولین شم چه دس روخ کو جرگاڑا سرنیشتا ننوات د تاثیر کول ناشم حمزہ اوس میں د حسرت وینوار شو بس د اوخ کو نور بهیر کول ناشم دیو لگوی لمبے کلمہ ماس وزوی مینا دیو لگوی لمبے کلمہ ماس وزوی مینا دیو لگوی لمبے کلمہ ماس وزوی مینا دیو لگوی
هسی رنگ د جمعیت لټون پکار دے د پختو د زلف لا خورن پکار دے آئی ند ننی تہذیب دکھارا خجو ہر پرد سادا پرن پکار دے سبا سبا دز دمرا مین کڑم چپ ہر سبا میں ستا پرن پکار دے شو گرے دخپل زنگن دپا سخن کا خود خوب دپارا ستا زنگن پکار دے مینہ دیو لگوی لمبائی کما